பார்க்கலாம்.
سلامونه وخت د ماجیګر پنځه بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده. د مشالېډو د نوروزی نخصا تخبرونو په ورستي خبري غړي کې مظاهر کلی کوم عبدالحی کاکړ هر کلی کوم. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر نجدي ملګري د طالبانو اوسني مشر ته د قطر دفتر پخواني مشر ته باغا خط لیکلی دی. دا خط مشال ریډو ته په ځانګړي توګه ترلاسه شوی چې تفصیل یې په روانه کړي کې درکړو. د تیر تر څنګ د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او عراق په اړه رپورټونه لرو. په پیل کې به ملیحه امیرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول په مکړه د خبرونو سرټکو ته. په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر په خواني مشر طیب اغا په پاکستان کې د طالبانو په مشرتابه غه کړی چې لدغه هواده اوسي. د فاټه لپاره د لومړی پوهنتون کلاسونه به د روانې میاشتې له 23 شروع شي. او د عراق په کرکوک ښار کې اسلامي دولت وسلوالو په داسې وخت حمله کړي چې په موصل کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي. تفصیل: په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر په خواني مشر په پاکستان کې د طالبانو پر مشرتابه غه کړی چې لدغه هواده دی اوسي. سید محمد طیب اغا د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده ته خط لیږلی او هغه ته دا هم ویلي چې د امیر المؤمنین او امارت نومونو استعمال پرېږدي. دا لیک د روان کال په اګست میاشت کې لیکل شوی او په قطر کې د طالبانو باوري سرچینو 13 ورځ مشال ریډیو ته سپارلی. لیک تر هغه وروسته لیکل شوی چې کله ملا حبت الله خونزاده طیب اغا ته یو ځل بیا له طالبانو سره په رسمي ډول د کار ولو وړاندیز وکړ. په جواب کې طیب اغا هغه ته اته وړاندیزونه کړي چې دوی باید لومړی دا عملي کړي. نوموړي لیکي هغه طالبان چې د پاکستانی، ایرانی او نورو بهرنیو استخباراتو سره اړیکې ساتي باید له کاره ګوښه کړل شي. داغه په خبره د طالبانو لخوا د په عامو لارو کې له موټرو څخه د مشکوکو خلکو راښکته کول او وژل بند کړل شي. د زیاتوي پر پلونو او سړکونو او نورو ټولګټو ځایونو چاودنې کول او یا کاریګران او انجینران لمینځ وړل یا تختول او د افغان بندیانو وژل هم باید بند کړل شي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان یو پلاوی د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریاله وایي دغه وفد له سرتاج عزیز سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو، د سولې پروسې، د افغان کډوالو ویزې د مسلو په ګډون په تجارتي اړیکو خبرې اترې وکړي. سرتاج عزیز د ډلې ته ویلي چې د مسلو د هواري لپاره به پاکستان خپل مرسته جاری ساتي. د دغه پلاوي یو غړي مشال ریډیو سره په خبرو کې خوشبيني څرګنده کړه چې د دواړو ملکونو ترمنځ مسلې به هواري شي. په وفد کې د افغانستان د پارلمان، د دفاع وزارت، د افغانستان د سولې کونسل، د افغانستان امریکایي پوهنتون او د تجارت پخواني مرستیال وزیر شامل وو. د پلاوي د پاکستان غیر سرکاري ادارې سنټر فور ریسرچ او سکیورټي سټاډیز په بلنه د پاکستان په سفر ده. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان په مرکزی حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان دوستۍ ډلې غونډې په وخت وکړه. شیرپاو وویل دا وخت له پاکستان افغان کډوال روان دي، کوم چې لالته موجود دي، له ستونزو سره مخامخ دي، نو باید د دوی دغه مسلې هوارې کړل شي.
دا لپاره دا مونږ پرایم منسٹر سره ما دا دې خبره کړې وه. به یو کمیټي جوړه شوه، په هغه کې سفارشات هم پیش کړل. مونږ دا فیصله وکړه چې دا د فرینډشپ، دا دوستانه، دا ګروپ چې دی، دا دې د صوبایي سمروت سره او صوبایي سمروت هم دا التم دې جوړ شي.
په غونډه کې د پارلماني غړو په ګډون د افغان کډوالو کمشنر موجود و. د افغان کډوالو ستونزو اواري تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته د ودې ورکولو په اهمیت هم خبرې وشوې. د قبایلي سیمو لپاره لومړی یونیورسټي یا پوهنتون پرانیسته شوی او له اکتوبر 23 مینه به په رسمي ډول کلاسونه شروع شي. دا خبره نن د فاټ یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر محمد طاهر شاه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. نوموړي وویل چې په لومړي پړاو کې فاټ یونیورسټي په در آدم خیل ډیګري کالج کې کار شروع کوي چې وروسته به خپله ودانۍ ولري.
په میتھمیٹکس کې او په پولیټیکل سائنس کې چې مختلف فیکلټی هم هایر کرا، سٹاف هم موږ هایر کو، او ان شاء الله 19 تاریخ باندې ایڈمیشنز هم شلل او 24 اکتوبر نه موږ ریګولر کلاسز شروع کوو.
د فاټ یونیورسټي مشر د قبالی سیمو پر ځکهونکو غوږ وکړ چې له پوهنتون ګټه پورته کړي او داخله واخلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل د شام محاصره شوی ښار حلب په اړه یو ځانګړی غونډه پیل کړي. دغه غونډه برېټانیا د دې مقصد لپاره رابللې سو د تیرو او په تیره د ښار په شمالي برخو کې چرته چې خواوشا 2.5 لک ولسی وګړي د روس په ملاتړ شامي حکومتي ځواکونو ګیر کړي دي، د سرغړونو خلاف یو قرارداد مخې ته راوړل شي. په اوه سلویښت غړو مشتمل کونسل ته د خطاب په وخت د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د څانګې مشر زید راد الحسین ویل دا تاریخي جرمونه دی او خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. د افریقا او منځني ختیځ ته چارو لپاره د برېټانیا حکومت وزیر توبیس ایلوډ په هلپ کې د کاروایی لپاره پر مسکو نیوکې وکړې او وروسته په مخاطب کېدو یې وویل چې د حالاتو د سمولو پر ځای نور خرابوي. د عراق په کرکوک ښار کې د نن او خواشا پر هدفونو وسلوالو بریدونه کړي دي چې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. دا برید نن په داسې وخت شوی چې عراقي حکومت او کورد ځواکونه له دغه ډلې نه د موسل ښار آزادولو هڅې کوي. امنیتي چارواکو نن ویلي چې ځانمرګو بریدګرو په کرکوک کې د پولیس تاڼو او چک پوستو په ګډون د توانایي پیدا کولو په مرکز حمله وکړې. ریپورټونه وایي د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ اهلکار او د توانایي په مرکز کې دوه ایراني تکنیکی کارکوونکي وژل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې لږ تر لږه اته وسلوال هم وژل شوي دي. بلخوا د کرکوک ګورنر ویلي وسلوالو حکومتي ودانۍ نه دي نیولې. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر ویلي د اکتوبر په 21مه ترکی ته د تک په وخت په عراق خود مختار په اهمیت زور راوړي. کارټر مختصر نوویل چې انکرې باندې به زور راوړي چې د عراق په شمالي برخه کې فعال ځواکونه دی وباسي. د ترکی له چارواکو سره د کارټر ملاقات په داسې وخت کې چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځي عملیاتو په سر د انکرې او بغداد تعلقات خراب شوي دي. د ترکی پوځ وایي د هیواد په جنوب مشرقي سیمه او د عراق په شمالي برخه کې په هوایي بریدونو کې 13 کورد جنګیالي وژلي دي. پوځ وویل چې د کوردستان ورکر پارټۍ 12 غړي نن له عراقي سرحد سره نږدې د حکاري په چکور کا سیمه کې وژلي دي. پوځ ویلي د عراق په شمالي برخه کې د اواشین بسیان په سیمه کې بریدونه د دغه ډلې شپږ جنګیالي وژلي او څلور هدفونه یې ورله تباه کړي دي. د شام پوځ د ترکی بریدونه جارحانه بللي دي او ویلي دي چې د شام په هوایي حدودو کې داخلیدونکي ترک جنګي جازونه به له منځه وړي. مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صبح او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوې د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 60 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 2.5 او 15 او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیحه مرزاده اوریدل د موسم او کرنسی حال سراج سهیر درکړ. په دې غړي کې د جنو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر نږدې ملګری طیب آغا د طالبانو اوسنی مشر مولا حبت الله ته لیږل شوی خط کې وړاندیز کړی چې په پاکستان کې میشت طالبان دي له پاکستانه ووزي. د پاکستان افغانستان په نوم دوستۍ ډلې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې هغه افغانانو ته په ویزو کې سہولت ورکړي چې د علاج او کاروبار لپاره هلته ورځي.
موږ دوی خلکو په منځ کې روزګار وو، چونکې د حالات خراب شوي وو، هغه خلک هم په دې کې سفر شوي وو. هغوی د مو مسلم وګوري چې مو ملک کې څه مسایل دي او د دوی مسلم مو چې کمې دي هغه په ذهن کې وساتو.
د قبایلی سیمو زده کوونکو په فاټا کې د پوهنتونونو او مسلکي کالجونو د جوړولو غوښتنه کړې ده.
زمنګ مطالبه خدا ده چې په هر ایجنسی کې یو میډیکل کالج او انجینیرینګ کالج او الټا کریډیټ کالج او الټا خستنډ کالجونه تاسو ګوري. فیصل آباد والی ته پین اسلام کبادی د خپل 20 نوستنی دي.
او د خبر ایجنسی خاصدار د نور امنیتی ځواکونو په څیر د پینشن مراد واړي.
مونږ چې کله ریټایر شو په 25 سال باندې یو ساده زمونږ سره وي، مونږ د بلې نوکرۍ نه موزو، نن بیا په کور کې عزت وي، په کار دي چې مولم پینشن مې راوشي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر په خوانی مشر او د مولا عمر نږدې ملګری سید محمد طيب اغا د طالبانو اوسنی مشر مولا حبت الله اخونزاده ته یو لیک لیږلی او هغه ته اته وړاندیزونه کړي دي. دا لیک د اکتوبر پر 6 نیټه د قطر د دفتر باوري سرچینو مشال ریډیو ته سپارلی. لیک تر هغه وروسته لیکل شوی چې کله مولا حبت الله طيب اغا ته یو ځل بیا په رسمي ډول د کار کولو وړاندیز وکړ. احمد چازمی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پخواني مشر سید طيب اغا لخوا دا لیک د روان کال په اگست میاشت کې حبت الله اخونزاده ته لیږل شوی او هغه ته ویل شوی چې که د ده لخوا پر اتو وړاندیزونو عمل وسي نو بیا به له مشرتابه سره پر یو ځای کار کولو غور وکړي. طيب اغا په خپل لیک کې پر ملا حبت الله اخونزاده غږ کوي چې د طالبانو مشران او د شورا غړي دي له پاکستان څخه ووځي. د نوموړي په خبره دا ډول به پاکستان هغه څه په دوی نه مني چې د طالبانو یا افغانستان په تاوان وي. نوموړی وای دا کار شاید د پاکستان په ګټه هم وي چې دا وخت له نړیوالو فشارونو سره مخ دی. نوموړی پر مخ لیکي په افغانستان کې په تیرو وختونو کې دا ثابته شوی ده چې بهرني جنگیالي هیڅکله د مهاجر او یا میلمه پر مرتبه نه دي قانع شوي، بلکې هغوی د شراکت دار او ځینو ډلو خو آن د واکدار په حیث د اوسېدو هڅه کړې ده. نوموړی وړاندیز کوي چې د زابل پیښ ته په کتلو سره دی په تیرو دوو کلونو کې راوستل شوي د غیر افغان جنگیالیو فعالیتونه کنټرول او د نورو راتګ وځنډول سي. طيب هغه په خپل لیک وایي د امیر المؤمنین پر ځای د امیر یا مشر نوم وکارول سي، ځکه د امیر المؤمنین په نامه د بیعت لپاره د جنگ کولو او فشار راوستلو لپاره دی تر هغه وخت انتظار وسي تر څو په پوره ډول د امارت یا امیر شرایط پوره سي او په هیواد کې دننه کنټرول ترلاسه کړل سي. نوموړی وایي دا څنګه کېدای سي چې په پاکستان کې ناس قیادت په بل هیواد یا افغانستان کې له نورو څخه د بیعت غوښتنه کوي. نوموړی پر مخ لیکي د طالبان لپاره که د امارت پر ځای تحریک وکارول سي شبي. د نوموړی په خبره امارت به د حکومت په معنا هغه وخت مناسب وي چې د هیواد مرکز او سره اکثریت خاوره د امارت یا تحریک په بشپړه کنټرول کې سي. دا هغه په خبره یوازې د حکومتي تشکیلاتو په جوړولو او مطبوعاتي تبلیغاتو او پر اطرافي سیمو کنټرول او د بل په هیواد او خاوره کې د اکثرو مشرانو او تشکیلاتو وجود به په خپله خاوره کې د حکومت په معنا نه وي. طيب اغا لیکي د سیاسي او خارجي چارو لپاره دي د پخوا په شان یوازې سیاسي دفتر وکارول سي. هغه طالبان چې د پاکستاني، ایراني او نورو بهرنیو استخباراتو سره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې ساتي د یو یا دوه خبرداریو څخه وروسته د یو څه وخت لپاره او یا د نه اصلاح په صورت کې د ټول وخت لپاره له کاره ګوښه کړل سي، ځکه چې له دغو استخباراتو سره ارتباط شر او تباهي ته لار هواروي. طيب اغا لیکي که څوک غواړي په خپله خوښه له طالبانو سره مالي مرسته وکړي خوشه دي، که نه باید په مرګ او بل شي تهدید نه سي او نه دي هم په زوره پیسې ورڅخه واخیستل سي. نوموړی وړاندې لیکي تر څو چې یوه جامع تګلاره جوړیږي ټولو طالبانو ته د امر وسي چې په مساجدو کې د مخالفینو وژل او چاودنې او بېله واقعي شرعي محاکمې د مخالفینو د بندیانو وژل په قطعي ډول جدي مانه دي. نوموړی زیاتوي همدارنګه په عامو لارو کې له موټرونو څخه د مشکوک خلکو راکښته کول او بیا وژل چې د لسانی، قومي او منطقوي دښمنیو سبب ګرځېدلی بند سي. دې زیاتوي پر پلونو او سړکونو او نورو ټولګټو ځایونو چاودنې کول او یا د هغه جوړونکو کارګران او انجنیران او د خیریه او تعمیراتي موسو کارکونکو چې د ملت د هوساینې او د وطن د جوړولو لپاره کار کوي لمیان زوړل یا تشتول او یا د افغاني بندیانو وژل باید بند سي. نوموړی زیاتوي یوازې د یو مخالف کس د لمیان زوړلو په خاطر پر روغتونونو، تعلیمي او پر نور ملکي ادارو بریدونه کول او بېګنا خلک پکې وژل غیر شرعي عمل دي، نو د داسې ټول کارونو عاملینو ته باید جزا ورکړل سي.
تاسو د مچازمی رپورټ اوریدی چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر نږدې ملګری طيب اغا د طالبانو اوسنی مشر مولا حبت الله ته یو خط لیږلی اته وړاندیزونه کړی دي. دا یوازې مشال ریډیو ته ترلاسه شوی او په مشال ریډیو کې دغه لیک احمد چازمی ته را رسیدلی. احمد چازمی اوس په سټوډیو کې را سره ناست دي. بهرحال تاسو د خط کې چې کوم وړاندیزونه اته سوي وو د هغه جزئیات په رپورټ کې واورېدل. احمد چازمی تاسو تر کله وایم که په سر کې دا راته وسه چې د دې خط اوس ارزښت یا اهمیت څه دی؟
مننه. د خط ارزښت په داسې وخت کې چې یو خواته د افغانستان او د طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو خبرې کیږي، بلخوا په طالبانو کې په خپله د اختلافاتو خبرې کېدلې، راپورونه ورکول کېدل، خو له دې خط څخه دا څرګنده شوه چې د دوی ترمنځ رښتیا هم پر ډیرو مواردو کې اختلافات شته یا د نظر اختلاف موجود دی.
لکه
په لومړي سر کې به امیر المؤمنین ته راسو چې کله ملا محمد عمر خوند د مړینې خبر راغلی نو د ملا منصور د امیر المؤمنین پر سر باندې ډیرې جګړې هتا رامنځته شوې. طالبان په دوو ډلو کې وویشل شول. تر ټولو مهمه نقطه هم دغه وه. نو وسته به هغه په دې کې وایي چې کچیری طالب مشرتابه له هیواد د باندې د بل په خاوره کې میشتي دوی دا جواز نه لري چې ځان ته امیر المؤمنین ووایي یا خپل تحریک ته یا خپل غورځنګ ته د امارت نوم ورکړي. دوی وایي دا څنګه کېدلای شي چې یو څوک له هیواد د باندې وي او دوی په هیواد کې دننه یا په بل هیواد کې له خلکو دا غوښتنه کوي چې د ده پر لاس د بیعت وکړي.
بله داسې څه داسې خاص خبره چې د مخې ته راځي.
د هغه وروسته نورې خبرې دا دي چې د طالبانو په لیکو کې چې کله اختلافات رامنځته سول نو دا پر دوو ډلو باندې وویشل سول او یوې ډلې په اړه دا ویل کېږي چې هغوی بهرني جنګیالي له ځان سره ملګري کړل. نو ته بغا په دې کې دا وایي چې بهرني جنګیالي باید له خپلو لیکو څخه وویستل سي. د ده مراد ماضي ته هم دی چې کله د القاعده مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې راغلی او هلته هغه ټول هر څه په خپله ترسره کول. دوی دا وایي چې په ماضي کې هم چې کله دوی د میلمه په حیث یا د مهاجر په حیث یو چاته ځای ورکړي نو هغوی یا د شراکتدار هڅه یې کړې یا حتی کله ناکله د واکدارانو هڅه هم کړې. دوی وایي چې د خپل لیک څخه باید دغه بهرني جنګیالي وویستل سي یا دوی ته نور ځای ورنه کړل سي. بل مهمه خبره ده د استخباراتو ته. دوی وایي چې طالبان باید له خپل لیکو څخه د پاکستان، ایران یا د نور هیوادونو کسان وباسي چې هغه د بهرنیو استخباراتو ته کار کوي او د خپل وطن یا د خپل وطن وګړي یا د خپل وطن تاسیسات زیان رسوي.
ډېر رحمانه نامه چازمې په دې کې یو بل خبره ستاسو شاید خبرې خو ډېرې دي. یوه دا و چې طالبانو کې بهرحال دوی وایي چې یعنی اول وار دی چې دغه اختلافاتو یا د دې بڼه چې دغه ډېره په ښکاره توګه باندې مشر ځخه په لیکلې بڼه باندې راځي. مننه ډېره.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
سو مشال ډیډوري او سمزو پېښور ته د تحریک انصاف مشر عمران خان یوې غونډې ته وینا کړې ده او شبیر جان را سره د ټلیفون په لاندې. شبیر جان تاسو سره کړی وایم کله زه دې غونډې حال راکې چې دا چرته وا او څه پکې وویل سو.
ډېر مننه کاکل صاحب. د پاکستان تحریک انصاف غونډې مشر عمران خان د پېښور په کلیوالو سیمو مکانو کې او جلسه ته بلنه ته وینا وکړه. په دغه وینا کې عمران خان رسمي کې چې کوم د راتلونکي میاشتې په 2 نومبر باندې کوم په اسلام آباد کې د احتجاجي لاریون یا مارچ روان دی د هغې په اړه پولیس سره خبرې کړو او د پېښور د خبرو پهخوا پولیس هغه وکړو چې دوی سره په دغه غونډه کې شریک شي. ځکه چې د دوی په خپلې وینا کې دوی په دغه مقول چې په 2 نومبر به د پاکستان د مستقبل پرېکړه فیصله کېږي. ځکه چې دوی په خپله وینا کې څنګه چې وړاندې دي دغه شانتي کې استعمالې کې یو وخت وه پاکستان ټول چې کوم مشران یا دوی چې هغه غلطي او بل وخت سره نوې پاکستان او پاکستان تحریک انصاف ګوند یا دوی دوی په دغه ته نیټه باندې به په 2 تاریخ کې فیصله کیږي چې پاکستان ولس په نوې پاکستان لپاره فیصله کوي او کنه دغه چې کوم ځاړه کسان دي چې کوم د دوی په وینا غلطي هغه سره کوي. دوی چې دا د پاکستان د راتلونکي لپاره جهاد دی او باید د خبر مخونه علاوه د پاکستان ټول ولس دوی سره په دغه کې مکمل مرسته وکړي.
سمه ده. ډېره مننه شبیر جان په دې اړه تفصیل واکې شو وخت ورته غواړم.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان او پاکستان د دوستي ګروپ په نوم پارلماني غړو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي او په ځانګړي ډول د علاج او کاروبار لپاره دی ورغلي او خلکو ته اسانتیا برابر کړي. د دې ډلې وغړي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شپون نن سهار مشال ریډیو ټول د غوړي د افغان پارلمان لغړو سره وګوري او د اسلام آباد او کابل اړیکو سمولو هڅه وکړي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخم د قومي وطن پارټي د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په مشرۍ کې د پاکستان افغانستان دوستۍ د ډلې غونډه وشوه چې پکې د پاکستان د پارلیمان غړو او په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنر عمران زیب ګډون وکړو. په دې موقع عمران زیب ډلې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په حواله خبرونه ورکړه. په کومه چې د ډلې غړو سلا وکړه چې دې لړکی به د دواړو هیوادونو د پارلیمان غړي له یو بل سره میلاو شي او د دې ستونزو د حل لړکی به کړندار جوړوي. مشال ریډیو ته آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې دا وخت له پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل وطن ته روان دي او کوم چې دلته میشتي نو هغوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي.
افغان مهاجر چې دي واپس روان دي کو هغوی ښه طریقې سره لاړ شي نو زمونږ به هلته یو ښه نوم وشي او کو په زور یا جبر سره یا هغوی هراسان شي نو په هغې کې به دا هم یو پاکستان او افغانستان په منځ کې یو خنډ راتلی شي. په دغه لحاظ سره زمونږ دې د پاره تامونګه پرایم منسٹر سره ماده دی خبره کړو او یو کمیټه جوړ شو هغه کې سفارشات هم پیش کړ مونږه دا فیصله وکړه چې دا د فرندشپ د دوستانه دا ګروپ چې دی دا د دې سپوی سمروت سره او سبو سمروت هم دا التم د جوړ شي
د نیم قبایلی سیمې اف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال په دې غونډه کې هم ګډون لرلو نو موړی په دې اړه مشال ریډیو ته وی
هغه مو د ملکونو په منځ کې حالات خراب شوي دي که مو ګورو د هغه دي خلکو له د صحت حوالې سره چې کمی مسلې دي هغه د مو په ملک باندې هغه انحصار د چې سم مسلې وي ډاکټر هغه لره دي هغه مسائل په دې کې هغه شوو چې هغه څه داسې ترتیب وشي چې خلکو له اسانی جوړ شي دې سره چې کم دا د مو دوی خلکو په منځ کې روزګار وو چې د حالات خراب شوي هغه خلک کم په دې کې سفر شوي او ور سره چې کم قدمونه واخلو چې دا دواړو ملکونو کې یو ښه مخکې لکه سره وروري وه هغوی د مو مسلم وګوري چې مو ملک کې څه مسایل دي او د دوی مسلم مو چې کمی دي هغه په ذهن کې وساتو
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د افغان چارو تجزیه کار طاهر خان نو پوښتل چې د پاکستان افغانستان د مسلو د حل لړکی تدارنګ ډلو تک راتک څومره کردار لوبولی شي نو هغه وی چې د دوه هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کې دارنګ په حکومتي او ولسی کچ تک راتک ډیر اهم کردار لوبولی شي
زما نظر دا دی چې د حکومتونو ترمنځ دا وخت تعلقات اړیکې ډیر زیاتې خرابې دي د دباو د لاندې دي او سفارتي هغه کوم اختلافات هغه په تک راتک باندې هم ډیر زیات منفي اثر کړی دی خو لیکن بیا هم د ولسونو ترمنځ د خلکو ترمنځ رابطې موجود دي او زما په نظر په دې وخت کې دا مهم دي ډیر زیات چې په غیر حکومتي سطح باندې د خلکو رابطې وي
په غونډه کې د ګډونوالو وینا و چې پاکستان او افغانستان دواړه د منطقې دوه اهم تجارتي ملکونه دي او د یو بل تجارت ته اړتیا لري نو په پوله د تجارتي ګاډو تک راتک اسان جوړولو لپاره هم دوی د حکومتونو په مرسته یو کړنلاره جوړوي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
نن د افغانستان د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکو د پاکستان د وزیر اعظم بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ولیدل او د دواړو ملکونو ترمنځ پر تعلقاتو د سولې په پروسه د افغان کډوالو پر مسلو او د دې ترڅنګ د ویزې پر مسله او تجارت هم خبرې وسره وکړي سرتاج عزیز د خلکو ته وویل چې د مسلو د هواري لپاره به خپل مرسته جاري ساتي په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په ریپورت کې
په دې ډله کې د افغانستان د پارلمان د دفاع وزارت د افغانستان د سولې د کونسل د افغانستان امریکن پوهنتون او د تجارت پخوانی مرستیال وزیر شامل دي دا ډله د پاکستان غیر سرکاري ادارې سنټر فار ریسرچ او د سکیورټي سټډیز په بلنه د پاکستان په سفر ده د غیر سرکاري ادارې سنټر فار ریسرچ او سکیورټي سټډیز مشر امتیاز ګل مشال ریډیو ته وویل چې د ډلې سره نن د پاکستان د خارجه چارو مشیر خپل خبرو کې ویلي دي چې پاکستان خپل کومک افغانستان او افغانانو سره ساتي
په دې فوجه مونږ نن سرتاج عزیز صاحب سره مخاطب هغه وعده وکړه چې تر مهاجرو چې څه مسایل دي هغې ته به څه ناڅه د هغې حل به وموندي او دا وعده یې وکړه چې د ویزې له خوا نه ځینې نوې پابندیانې لګېدلی دي دا زموږ افغان ملګري چې راله دي څه شکایتونه نو هغه هم واورېدي چې او بالکل دا وزارت ته معلومات نشته دي او دا دی چې موږ د پاکستان سفارت سره او نورو حکومتي ادارو سره به دا خبرې وکړو
د افغانستان د اولسي جرګې غړي ایلی ارشاد وایي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ مشکل نشته خو لږه به اعتمادي راغلې ده د څه چې د لرې کولو ضرورت دی
د دې بل په ترقی باید خوشاله سو خو ستونزې په همدغې دي چې دغه اخر دوه کاله د افغانستان مهاجرینو سره بد چلند کیږي افغانستان کې ډېر انفجارونه کیږي سمه ده چې پاکستان کې به هم کیږي خو که پاکستان کې یو انفجار کیږي افغانستان کې لس انفجار کیږي دغه موږ باید سره یو ځای کړو دې ته د حل لاره وښیو موږ یو بل ته کومک وکړو چې یو ورځ پاکستانیان هم وسي کولی افغانستان آباد او سوکاله وویني لکه موږ یې نن وینو په خوشحالي کو موږ غواړو پاکستانیان هم خوشحاله شي چې افغانستان آباد شي
د افغانستان د تجارت پخوانی مرستیال وزیر مزمل شینواری په وینا چې ښاغلی سرتاج عزیز د خبرونو معلومېده چې یو وار بیا تعلقات په بحال شي د په وینا چې دواړو ملکونو لپاره تجارت لپاره اسانتیاوي پیدا کول وي
اکنامیکلی فیزیبل لاره که موږ کچا بهاري کبلی کبلی پاکستان دی ولی که مشکلات په کې بیان نه دي ځکه د ټایم د وجه نه د کاست د وجه نه دی او بل چې هغه د پروکسیمټی د اواغي ترين وخت موږ افغان تاجر د پاکستان کلچر سره په ژبې پارڅ بلد دي مستونز ورته مشه دویمه مسله ویزا باید ریلاکس شي
د نوموړي په وینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات بحالۍ لپاره ضروري ده چې دواړه حکومتونه د خپل مشکلاتو ادراک وکړي او دا وګوري چې دا مشکلات څنګه هوارولی شي
رابع اکرم خان و د قبایلی سیمو ځوانان هوایي د پاکستان حکومت لخوا له تیرو اویا کالو راسي ورته پاملرنه نه د سبي او د خمراب امنیت له وجې ځخه دوی ډیر اورسته پاتې دي. دغه ځوانان له حکومت غواړي چې په قبایلی سیمو کې دي یونیورسيټي کالجونه او نور اداري جوړ کړي. په دې اړه به د شبیر احمد رپورټ وو.
په قبایلی سیمو کې د تعلیم پرمختګ او تعلیم عام کولو لپاره د قبایلی اولس او ځوانانو تنظیم د فاټا ایجوکیشن موومنت غړو د زیارت په ورځ پیښور کې د خبري غونډې ورستو مشال لیړو ته وویل چې په پاکستان کې د فاټا اولس را د ژوند د هر اړخ پشان په تعلیم کې هم د معیاري مور سلوک روان دی او باید حکومت د قبایلی سیمو په هر یو ایجنسۍ کې د کالجونو او سکولونو علاوه پوهنتونونه هم جوړ کړي. د یاد تنظیم جنرل سیکرټري او د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی حضرت یوسف دانش وایي
ایڈمنسٹریٹڈ یونٹ دی ہر یو ایڈمنسٹریٹڈ یونٹ کی با یونیورسٹی کالج او کیڈٹ کالج ایئر فورڈ موٹر وے ای ہو پھاٹا چکم دا داغی آبادی 2 کروڑ پورے دا یو دو وزیرستان کیڈٹ کالج یغم دی یوزی نہ یوزی تا کلا مائیگریٹ مائیگریٹ کی کلا دی یوزی نہ بلیس دا زمنگ مطالبہ خدا دا چ ہر ایجنسی کی یو میڈیکل کالج او انجینئرنگ کالج او التا کیڈٹ کالج ای التا ہسٹنٹ کالج نو تاسو گوری تا 15 لاکھ آبادی دا تا 12 یونیورسٹی نی دی کو تاسو فیصل آباد والے تا 35 لاکھ آبادی دا خالتا 20 یونیورسٹی نی دی
دا کرم ایجنسی سره تعلق لرون کی سید اللہ قبائلی وائی چرته چې تعلیم نوی نو هلته بے روزګاری هم وی
جکلا وی علاقے کی ایجوکیشن ادارے نوی نغه خلق اریڈی حکومت دې شهر کرے طرف ته مایل کی اوس کته سوچو کې فاټ حکومت 42 تحصیل دی او 42 تحصیل کې یو میډیکل کالج نشتا انجینئرنگ یونیورسٹی نشتا دلته چې پاکستان دا سوچو کې په دوی تحصیل باندې حکومت دې وې یونیورسٹی ور کړی میډیکل کالج ور کړی دی او ټیکنیکل کالجونه ور کړی دی نمنګ سره ستلی ما جه سلوک کیږي نمنګ دا ریکوست دی چې قبایل ته حکومت دې ایجوکیشن حکومت سہولیات دې دا فراهم
خیبر پختونخوا د ځینې سیمو په شمول په قبایلی سیمو کې هم په سلګونو سکولونه د وسلوالو لخوا په چاودنو الوزول شوي او یا سیلابونو او زلزلو ړنګ کړي دي چې د دغه زده کوونکو په وینا د دوی په سیمو کې غټه شمېره د داسې سکولونو اوس هم شته دي چې له حکومت واپس بیا نه دي ودان کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته بیا د نیم قبایلي سیمې داروی به خلک وایي دوی د زمینداری لپاره خو څه د چلو بلې هم نه لري. د دوی په وینا چې د خراب اوبو چلو له وجې څخه ناروغیانې پیدا کیږي. دوی له حکومته د دې او د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. عمر درس وزیر ته به غوښتو.
نیم قبایلی سیمه افربنو دریوب ایجنسی خلک وایي چې سیمه کې نه یوازې د زمینداری لپاره اوبه نه مومي بلکه د سکلو لپاره صفا او به هم په مشکله پیدا کوي. د سیمې یو مشر ملک امیر ګل په دې اړه مشال تا وایي
سرارو به خل لا کړای تندوای اکثر د پورا لا د دې ډېر جد مشکلات ته زرات له ها مشکلات ته چې لږ د ایریګیشن اور اور د مینا په شوته نشي دی او د اریان سره د کنه بش اوس په خلک کمی په د ټکرینا باندې چې ډینګینګ وتاړي د پدات پدام نه بیر گزاراتي چې په برومینا و نشي د امیر د مولینا او د بل باج د بیا دوزی د خطر کې لريات د تنظیم له تاوله کوي.
ملک زلی رحمان وای دوی په داسې د سکلو په با مجبور دي چې د غلطه سروي همس کی او د یو شمیر ناروغي ورته سبب ګرځي.
خپل روز باندې پټ کړی نه چې موږ جنګیا وته به مو یې چې بنګون یې چې او موږ سره دای چې موږ نو ټیم ملا دی ډېر سخت تکلیف ده چې کیمې د مورز د غدنه لا کډلې دې چې موږ مرډورې ګان نه بدی چې موږ لا کا وخت نه یې مناسب پاکستان څخه نه او نور ملا کو فورمه چې کله بر موږ نه وې چې موږ وزارت مضبوط وي او چې بر موږ نه وې دا سیم وزارت بیا بيټي و چې
دا یې فاربنو او لکی مروت نیم قبایلی سیمو زراعت محکمه مشره سایما غزل هم د دې تصدیق کوي چې د غلطه خلک نه یوازې د سکلو یا زمینداری د اوبو د نشوالي سره مخ دي بلکې د ژوند هر ډول بنیادی اسانتیاو څخه به برخې دي.
ما د اکسل اف ار د یو ایجنسی ګومبتی او د تراروغه د ایریا مالک ویزیت کړه کنه نو او به خو بو بیا ته خو نه وي چې د انسان د زناور د لپاره هم نه وي. دوی ډیره غټه مسله ده. یو دوی کې لکه بجلی نه وي نو کټ یو بریل وی هم نو څه فائدہ نشته ده کنه. دا سولر کې د شمسی ټیوب ویل انتظام شي، فیمل کې دی او کډ کې دی، بچیان کې دی، دا ټول لکه سفر کېږي. موږ په چیرې سکیم داسې کېدلې شي چې اریګیشن هیلپ سره زبا ان شاء الله 100% کوشش کوم چې دوی ته د مسلې حل شي.
د سیمې خلک وایي چې د هر ډول بنیادی اسانتیاو څخه محروم دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او سمپنز میں بجے سوی دی ملیہ مرسادہ با دا خبرون لنڈی سنان دکڑی
په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر په پاکستان کې د طالبانو پر مشرتابه غږ کړی چې دغه هیواد د دیوزی سید محمد طیب آغا د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده ته خط لیږلی او هغه ته دا ویلي چې د امیر المؤمنین او امارت نمونه استعمال دی پرېږدي. دا لیک تر روان کال په اګست میاشت کې لیکل شوی او په قطر کې د طالبانو باوري سرچینو تیره ورځ مشال ریډیو ته وسپارو. نن په اسلام آباد کې د افغانستان یو پلاوی د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقات کړی. دغه وفد له سرتاج عزیز سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات او د سولې په پروسې، د افغان کډوالو او ویزې د مسلو په ګډون په تجارتي اړیکو خبرې اترې وکړې. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان په مرکزی حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې هواري کړي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان دوستۍ ډلې غونډې په وخت وکړه. د قبایلي سیمو لپاره اولنی پوهنتون کې به د اکتوبر 24 نه په رسمي ډول کلاسونه شروع شي. نن د فاتح یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر محمد طاهر شاه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په لومړي پړاو کې فاتح یونیورسټي په در آدم خیل ډیګري کالج کې کار شروع کوي چې وروسته به خپله ودانۍ ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو کونسل شام محاصره شوی خار حل پاړه یو ځانګړي غونډه پیل کړي. دغه غونډه برتانیې د دې مقصد لپاره رابللې سو د تیرې او پتیره د خار په شمالي برخو کې چرته چې خواوشه 2.5 لک ولسی وګړي د روس په ملاتړ شامي حکومتي ځواکونو ګیر کړي دي د سرغړونو خلاف یو قرارداد مخې ته راوړل شي. د عراق په کرکوک ښار کې د نن او خواوشه پر هدفونو وسلوالو بریدونه کړي دي چې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. نن دا بریدونه په داسې وخت شوي چې عراقي حکومتي او کورد ځواکونه له دغه ډلې څخه د موسل ښار آزادولو هڅې کوي. او د امریکا دفاع وزیر اش کارټر ویلي نن ترکی ته د تګ په وخت په د عراق خود مختاره پر اهمیت زور راوړي. کارټر ویل په انکرې به زور راوړي چې د عراق په شمالي برخه کې فعال ځواکونه دي وباسي.
دا و ملیحا مرزاده چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته رابیا کرم خان کتنه کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ماشومانو د چارو ادارې سیف د چلډرن په دیني سو کې جنکو ته مواقع ورکولو په اړه د یو سلسلور څلوېښت ملکونو درجه بندي کړي او په دې کې دا کتل شوي چې کوم ملک جنکو ته موقع ورکولو کې ښه ثابته شوې. ادارې په وینا په دې درجه بندۍ کې د وړوکي عمر د بدونو په وړوکي عمر کې د بدونو نه په سمدستي د حامله کېدو، د حمل په وخت د مرګ، په پارلمان کې د ښځو ګډون او تعلیم نه حاصلولو وجوهات کتل شوي دي. ادارې وایي د سیف د چلډرن په دې درجه بندۍ کې د پاکستان اته اتیایم نمبر دی. اگر چې دې سر د نورو سرویګانو په نسبت د پاکستان درجه بندی پدې کې دومره خراب نه ده، خو بیا هم خصه په اختیار جوړول لپاره نور هم کار کول دي. ادارې سیاتوي چې د سیاتره خصه بدحالي د وړو کې عمر د ودونو او بیا د صحت خرابتیا له امله شروع شي. پاکستان اوس هم د مور او بچی د صحت په اړه په لاندینه درجه کې راځي. ادارې وایي چې د پاکستان حکومت او د نړیوالې ورورولې توجه د خصه حالت اړخته کولو لپاره اوازونه هم پورته کړی شوی دي. ادارې اخیری کلی کې په دې رپورت کې سفارش شوی چې په منصف نه توګه د ښځو خیر ښېګڼې لپاره نه صرف مالي کومک شي بلکې د برابرۍ په بنیاد د ورسره سلوک هم وکړی شي. جمهوریت پاڼه خپلې ادارې کلي کې د سینټ داخله چارو کمیټې ته ملکي د نشه یي توکو استعمال په اړه بریفینګ کې ویلي شوی دی چې د پاکستان سکولونو او کالجونو کې د منشیاتو په استعمال کې اضافه شوې ده او په دې کې زیاتره د شتمنو کورنو ماشومان اخته دي. ادارې سیاتوي داخله چارو کمیټې ته وړاندې کړی شوی رپورټ کې دا انکشاف شوی دی چې د اسلام آباد د سکولونو 15% ماشومان د نشې عادي شوي دي او د سکولونو بهر د خوراک شیان خرسون کې د دندې ته وده ورکولو کې ککړ دي. ادارې مخکې لیکي چې د رپورت کې زیات تفصیلات د اسلام آباد کلونو په حق ورکړی شوی دی او د مک نور برخو په اړه نه دی ورکړی شوی. نو داسې ښکاري چې د رپورت په اړه معلومات سم نه ښکاري او ذهن دا خبره نه قبلوي چې د ملک را روان نسل په ذهني او جسماني توګه تباه کولو لپاره دا دنده څنګه داسې په لویه پیمانه کېږي او د لړکی څوک خبر هم نه وي. ادارې لیکي دا یوه حساسه معامله ده او اعلی چارواکو ته اپیل دی چې د دې معاملې د بیا تحقیقات وکړی شي او دا تحقیقات د صرف یو ښار یا یو ځای پورې ونه ساتل شي او کوم حقیقت چې هم مخې ته راسي باید چې د قوم وړاندې کړی شي او ذمهوارانو ته سزاګانې ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای شیکاګو ټریبیون ورسپانی د کلی په کشمیر کې د هندي پوځ په یو مرکز کې پر سرتي روبري د تر مرګ شوبلی ورسته نوې ډیلی د اصلي جګړې پر ځای د پاکستان پر وړاندې نوري متبادلې سفارتي لارې په پام کې ساتلې دي. بلخوا د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې په اروپا کې د پناه غوښتونکو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو او د هغو د ستونزو موضوع څېړلې. د دواړو لیکنې مهمې برخې ملیحه امرزاده وړاندې کوي.
شیکاګو ټریبیون ورځپاڼه لیکي په کشمیر کې پر هندي پوځي مرکز تر برید وروسته نوې دلی د پوځي کاروای پر ځای د ډیمونو او اوبو پروژې د سفارتي متبادلې لارې په توګه په استعمالولو توجه ورکوي. ورځپاڼه لیکي دا د هند عکس العمل دی چې په فکر یې پاکستان د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو ملاتړ کوي. هند وای وینا او اوبه یو ځای نشي وایدې نو ځکه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي پاموس اوبو ته دی چې له هند نه پاکستان ته بیږي. د ورځپاڼې په خبره دا د نوموړي د خارجه پالیسۍ یوه نوې طاقتوره آله ده. ورځپاڼه په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري له خولې لیکي که پاکستان ته په بیدونکو اوبو کې سفر راځي نو پر دغه هیواد به خراب اثرات پرېوځي. د نوموړي په خبره د هیواد د 1.2 میلیون آبادۍ په څلورو کې درې برخې اوسېدونکي د سنتاس معاهدې په اوبو انحصار کوي نو ځکه داسې قسمه ګام به د هیواد کرکیلې ته ډېر تاوان ورسوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم کارپوهان داسې نه ګڼي چې هند به د 1980 کال د اوبو معاهدې نه په مکمل ډول پشا شي خو د مودي انتظامیه د اصلي جګړې پر ځای ټولې سفارتي متبادلې لارې په پام کې ساتلې دي. پاکستان ویلي له معاهدې نه د هند پشا کېدلو ته به د جګړې د عمل په سترګه ګوري. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي د کابل په هوایي میدان یوه افغان ډله چې په دریو ښځو او لسو سړو مشتمله وه له ترکیې نه دغه هیواد ته ورسېده خو د ادارې په خبره د دوی لپاره وطن ته واپس تک کومه د خوشحالۍ خبره نه وه. دا له هغو سلګونو افغانانو سو چې له ترکیې نه واپس کړل شو او هلته د پاتې کېدو یا نورو اروپایي هیوادونو ته د تګ درخواست یې قبول نه کړل شو. د دغو پناه غوښتونکو افغان کډوالو په خبره د ترکیې حکومت استازو هر یو تن ته $25 ورکړې او ورسره ژمنه وکړه چې کابل ته په رسیدو به ورسره نور مالي امداد هم کیږي. خو بیا د مهاجرت نړیوالې ادارې د دوی دغه هیلې هغه وخت ختم کړې کله چې ورته وویل چې د کومې مرستندویه ډلې یا حکومت لخوا به ورسره مرسته نه کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا دفاع وزارت وایي یو عسکر په شمالي عراق کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. چارواکي وایي امریکایي عسکر د زیارت په ورځ له موسل سره نږدې په چاودنه کې ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. د مشال رادیو د انګریزي څانګې ریپورت درته وړاندې کوو. دغه ټپي سوی عسکر له هغو سل امریکایي عسکرو یو دی چې د عراقي فوج په مشرۍ د عراقي او کوردي پېشمرګه ځواکونو سره په ګډه له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه د موسل شار بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. اسلامي دولت وسوالې ډلې د شار په سړکونو کلیوالو سیمو او سارا کې ماینونه او مرګ لومې شدي. د عراق لومړي وزیر حیدر علي بادي د زیارت پر ورځ ویلي عملیات په څلورمه ورځ تر پلان سوي رفتار هم په تیزی سره روان دي.
القوات المقاتله تتقدم.
هدر لبادي وای جنگیدونکو ځواکونه دا وخت د موسل پر لور په دومره تیزی سره پرمختګ کوي چې موږ په اړه فکر هم نه وکړي او پرشته هم تر هغه هم په تیزی سره پر مخ روان دي چې موږ د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد کمپاین کې پلان کړی هم نو. ځینې هغه کوردی پېشمرګه عسکر چې د موسل له ختیځ لوري پرمختګ کولی بیا ځای پر ځای کړل شوي او د زیارت پر ورځ د ښار په شمال کې پروتو کلیو د نیول لپاره جنګېدل. له دې سره سره پروند وختي د عراق عسکر د ښار له جنوبي اړخه د پرمختګ په حال کې وو. د نړیوالو ائتلافي ځواکونو په هوایي ملاتړ سره عراقي ځواکونه پروند د موسل ښار په ختیځ کې 12 کیلومتره لیرې پروت بارتیلا شارګوټی نیولې دی. دا یو ډیر ستراتیژیک ځای دی چې پر لوی سړک موصل له اربل او کوردیسی موسره نشلوي. موصل شار د 2014 کال له اوړي راځي د اسلامي دولت وسوال ډلې په ولکه کې دی. وسوال د عملیاتو پر شا تمول لپاره ځانمرګي موټر بمی بریدونه، د سړک غاړې چاودنې، نشه ویشتونکي جګړه مار او د هوان ګولې استعمالوي. ناټو افغان ځواکونه روزي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد په هوایي حملو کې له نور دقته کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یوه نوي رپورټ کې د افغان فوج په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودل شوې ده. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ناټو ترینرانو د افغان پوځیانو د روزنې هغه پروګرام پیل کړی چې سرتیرو ته د جګړې په ډګر کې د هوایي مرستې د غوښتو پر مهال دقت او د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو د سم کوردینات ټاکل ورخی. د دې پروګرام هدف دا دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو د پرمختګونو او په جګړو کې د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان هوایي ځواک د مسلکي وړتیا په برخه کې نیمګړتیاوي مني او وایي چې د همدې ستونزې د لرې کولو په مقصد د ورسا په غونډه کې د روزنې د دې پروګرام د پایل پریکړه وشوه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د هوایي ځواک هغه عملیات یاد کړل چې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ غلط اهداف په نښه کړي.
در منطقې فرا قوای هوایی ما بالای نیروهای
په فرا کې هوایي ځواک ته غلط کوردینات ورکړل شول او زموږ خپل امنیتي ځواکونو ته تلفات واوښتل. همداراز په ځینو نورو سیمو کې هم تجربه لرو چې په دې توګه زموږ ځواکونه باید خپل مسلکي وړتیا اوچته کړي. له دې تجربو سره به هم ملکی تلفات او هم زموږ خپل تلفات کم شي،
تلفات خود ما هم کم شوه.
د افغانستان د هوایي ځواک کوچنۍ الوتکه اوس مهال د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې درنې وسلې کاروي. په داسې حال کې چې هغه ته لزمه کې څخه په دقت سره هیڅ راز لارښوونه نه کیږي او د هغه ستونزه ده چې امریکایي ترینر د ګرمن اندی جنسن او د ناټو نور روزونکي د هیواد د ځمکنیو ځواکونو د روزنې له لارې د هغې د حل هڅه کوي. د کسانو ته په پوځي مصطلحاتو کې د هوایي حملو تکتیکي کنټرولونکي وایي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم هیڅ راز ضمانت نشته چې د هوایي حملو دا کنټرولونکي به د جګړې له ډګر څخه دقیق کوردینات ورکړي، خو په هر صورت زیات دقت ډیر مهم دی. ډګرمن جنسن چې په لوګر کې د ترینینګ په یو مرکز کې د کار پر مهال خبرې کولې، رویټرز خبري اژانس ته وویل کله چې الوتکه په هوا کې وي پیلوټ ته د ځمکې صحنې بل ډول ښکاري او د هدف خواته د پیلوټ د نظر متوجه کول ډیر دقت غواړي او همدا دقت د هوایي حملو اغیز هم زیاتوي. اوس مهال په دې روزنیز پروګرام کې شپېتو کسانو ته ترینینګ ورکول کیږي او چارواکي هیله مندي چې دا شمیره به د روان کال تر مارچ میاشتې پورې سلو ته ورسیږي. د افغانستان په جګړو کې ملکی تلفات سکل زیات شوي. په تیرو نهو میاشتو کې 133 ملکی وګړي وژل شوي او نږدې 160 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 2 زیاتوالی ښیي. ملګری ملتونه وایي چې د دې تلفاتو له دریو یوه برخه د افغان پوځ په هوایي حملو کې وژل شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اوږده جګړه کې ماشومانو ته په وحشتناکه توګه زیات زیان رسیدلی دی. د سازمان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په اساس ویلي چې د ماشومانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ ده. فرشته جلالزی په دې اړه د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د رپورټ نوټ جزئیات وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د یو رپورت په حواله لیکلي چې روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې 609 کوچنیان وژل شوي او تر 1300 زیات زخمیان شوي دي. دا د تیر کال په پرتله د جګړې له امله د کوچنیانو په تلفاتو کې 15% زیاتوالی څرګندوي چې ساری نه لري. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو په استناد وایي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال راهیسې د جګړې له امله د کوچنیانو تلفات هر کال د زیاتېدو په حال کې دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو او سوالو طالبانو ترمنځ د نښتو له زیاتېدو او ډیرو سیمو ته د جګړې له پراختیا سره سږ کال زیات کوچنیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې څرګنده شوی چې د ناچاودېدلو موادو او ماینونو 40% قربانیان کوچنیان دي. د ماینونو او نورو چاودېدونکو موادو د انفجار له امله په وروستیو 4 لسیزو کې افغانان وژل کیږي او زخمیانېږي او دا ستونزه لا هم پر ځای ده. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتې برخې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو دی او د هغوی له ټولو ادعاو سره چې د ملکی خلکو د امنیت پړی کوي زیات ملکی کسان په ګڼمیشتو سیمو کې د انتحاري حملو له امله وژل کیږي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله راغلی هغه وسلوال چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا د عیش سره ځانونه متحد ګڼي په وروستیو نهو میاشتو کې د ډیرو وحشتناکو جنایتونو مسؤلیت لري چې په کابل کې د هزارګانو پر مظاهره حمله یې ډیره ښه بیلګه ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان همداراز وایي چې د حکومتي ځواکونو په حملو کې هم زیات ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو رپورټ ته په اشاره ویلي په تیرو نهو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او له حکومت سره د متحدو ډلو په حملو کې لږ تر لږه 623 تنه وژل سوي او نږدې 1300 تنه زخمیان دي چې د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی څرګندوي. د دوی په رپورټ کې راغلي چې زیات تلفات د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هوایي حملو او په ګرمیشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله پیښیږي. په هوایي حملو کې د تلفاتو له دریو یوه برخه د نړیوالو ځواکونو له لاسه پیښ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما خبرداری ورکړې چې پر ملکي سیمو د بمباریو او د درنو وسلو د حملو د دوام په صورت کې به زیات ملکي وګړي ووژل او زخمیان شي چې کوچنیان هم پکې شاملېږي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د یونما دې رپورټ ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو ژغ کوي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او که داسې ونه شي د دې سازمان په باور ملکي تلفات په ځانګړي ډول د کوچنیانو
قتلونه بجاری وی. دا فرشتہ جلال زی تیر ورځ د کلیوالو شزو د حکومت په اقتصاد کې د غوډه ونډې په اړه د ورځنی کانفرنس پای ته ورسید. د اسلام آباد د غونډې ته د خیبر پښتونخوا قبلې سیم په کډون د پاکستان له کلیوالو سیمو غنی شزي ورغلې وی. تر غونډې ورسره د مشالې د ټول په غونډه کې پر دې پوسو چې په اقتصادي پرمختیا کې شرور لوبولای شي اسراج زیر معلومات راکوي.
په دې کانفرنس کې د قبیلې سیمو په ګډون د پاکستان د سلو ضلعو نه 1500 زنانو او نارینه ګډون وکړو. کانفرنس کې په کلیوالو سیمو کې د زنانو مشکلاتو، حقونو او د هغوی د کار په اړه بحث وشو او وویل شو چې زنانه په ټولنه کې یو هم کردار ادا کوي، باید چې هغوی ته پوره پوره حقونه ورکړل شي او د هغوی د کار ستاینه وشي. کانفرنس کې ګډون کوونکي د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي عائشه حسن مشال ریډیو ته وی.
تکړه قبایل خويندو منبر او دلته مونږ دی لا راوستیو چې دا دہی خزی دی او کورونو کې دستکاریان کوي او هغه تی روپي او 2 روپو باندې سل 200 روپو باندې تی اخلي. هغه ته دلته خپل اهمیت پته ولګي دل چې مونږه سونه اهمیت دی او زمونږ دا شی دلته په سونه خرسيږي چې کمی خزی مونږ نه ویسي. هغه نو لکه خزو له یو اویرنس دا ورکی دا نه هم کانفرنس دی زما په کې پیل ځل شرکت دی او زما ایوارډ د پاره نوم نامینیشن کړي.
دلته مروت نه راغلی یو زنانه مشال ریډیو ته وویل چې په پښتنه ټولنه کې زنانو ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. نو د داسې قسمه کانفرنسونو په وجه دغه مشکلات نړۍ ته په ګوته کیږي.
ما نامه رخصانه اندلیب ده. دلته موږ د سیمینار ته شرکت ته راغلي یو. دوه ورځې چې داسې ډېری مسایل دي چې کوم موږ خپلې علاقې چې هسته دي خو یو باندې دلته آواز واچېدلې هغه بل رڼا په واچېدله چې موږ تر هایلایټس له چې یاره دا مسلې واقعي موږ خپل کورو مسلې دي. کونسلرس له لیډیز هیلت ورکرس له ټیچرس له داسې میلس له چې هغه غریبان معاشي حالات سره داسې هغه نه دي خپل کور بندا سے سختیا نے کبھی کو چوک حالات نہ مجبوری چوک لخل روایات نہ مجبوری دل تو دا کانفرنس سے مرت ادا احساس ہو سلائے کہ مرت اخبل شجو تدا زنانا و تدا پکار دی کہ دو خپل جان نو خپل مضبوط کی بے بدا ٹول مسائل حل سے
مردن نے دکر کلی نمی تنظیم سر تعلق لرون کی یوتن گلزار خان مشال ریڈیو تا پکر کلی کی زنانو د کردار او کار په حوالہ وی
منگ پکاشکارا نے زمنگ کم جے کی تکلیف دے نو آغا مسئلے منگ بیان کی چیز منگ زمیندار دختم زنانے چی هغه سړی سره په زمیداری کې شانه بشانه ولاړ دي او هغه تر هغه موعظه نه ملاویږي. نو په دغه باندې د هغه د حقوق لپاره منګه आवाज اٹھاو کو چې دی هم د سړی بشان ته څنګه سړی د موعظه ملاویږي. دا د زنانه د کار دی وشمارلې شي پر لکه زنانه کار موږ نه شمارو په کارونو کې که کار کوي موږ ته دومره کار کوي میخه ساتي چیر وټي په خې زمیدار رو پلار ته په دغه حواله موږ خپل خبره.
د مردان د مدني ټولنې یو فعال زلمی جنید خان د زنانو د حقوقو او د دا قسمه پروګرامونو په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
هغه خزي چې کوم پلاسونو باندې کوم سامان سالونه جوړ کړی دی ته هغه زنانه دوی راغوختي ولې خپل سالونه لګولې دي او غي د خپل کارونه چې کم دلته کم خلک را روان دي غي ته خي او غي ته د سامانونه اخلي کم هغه زنانه دي چې څوک پیژنې نه او خپل خه کارونه کوي نو دی ولداسي موقع ورکړي دا چې دلته د پروګرام کې د خلک دی ویني چې کم کم کارونه کوي
د زنانو د حقوقو او د هغوی د کار په ګوته کولو لړکی دا نه هم نړیوال کانفرنس ته او د دې د چارواکو په وینا چې دوی به دا کانفرنسونه تر هغه ته بیا کوي تر څو چې د پاکستان کلیوالو زنانو ته خپل حقوقونه نوي ورکړي شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر د خاصدار ځواک سرتیری وای دوی د کار پر وخت له خطر سره مخامخ وي خو د نورو ځواکونو په څیر ورته ریسک الاونس یا مرات نور کول کې شه دوی لمشال ریډیو سره خبرې کول په لیر پروتو سیم کې لا څه کوي په شهر کې او د بازارو په څلور لارو کې قربانې بریدونه سوي دي خو هیڅ نه ترلاسه کوي ورسره دوی د تقاوت کېدو یا ریټایرډ اوس وروسته د پینشن غوښتنه هم کوي فرهاد شنواری معلومات راکوي
د خیبر جنسی د خاصدار ځواک د حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د هم د لیویز اف سی او پوز غوندې ریسک الاونس یا د خطر مرات ورکړی شي حوالدار نور محمد پردی مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلي سیمې امنیتي ځواکونو لپاره وفاقي حکومت دغه الاونس منظور کړی خو دوی ترې محروم دي
دا ریسک الاونس منظور شوی و خو چونکې د لیویز لپاره ولګېدو او موږ پر اوسه پورې نه لګېدلی نو موږ هم یو چې موږ هم فورس یو مهرباني وکړه چې موږ له یمو لګی دا ریسک الاونس دا چې په کومه علاقې کې خطر وي لکه مثلا موږ د ایف سی سره یا فوج سره بشانه بشانه ډیوټي کوو په پولیو دوران کې چې کله موږ ډیوټي یو نه تاسو درسه وي پی ایس ایف تم پته ده موږ تقریبا په کې 450 نفری هغه کار کوي هر ظلم چې کاته ته خیال وي چې شنګېډ کې کومه داکم خودکش دماکاو شوې بمبونه باندې هغه کې موږ یو لائن افسر فضل کریم سیف شهید شو اولدار توفیق نو داسې ډیر کسان پکې موږ مړ شو دغه پولیو وجنه موږ چې کله ریټایر شو په 25 سال باندې یو صدر زموږ سره وي موږ د بلې نو کار موضوع نم بیا په کور کې عزت وی په کار دي چې مولم پینشن ملاوي
شي ځوان خاصدار اشفاق علي وای چې هر وخت د خطر سره مخامخ دي خو د دې باوجود خپل ډیوټي کوي
مونږ هو لره خبره خو دنه کوم چې د گاشت یا د نفرو لګلو خبره خو دنه کوم زمي تاذر سات په بازار د غړې خبره او کوم چې مونږ په چاو کې کینو مونږ ته کوم د بار بار د ویل کېږي بار بار مونږ لدا لیټر راځي چې خطر مونږ د دریو څلورو پنځو کسر نه زیات په چاو کې نشو کې
شاجګل پردي سره خبرې وشوې نو دوی وویل
دا خبره ما په نوټس کې ما د سفران منستر په نوټس کې راوستل او په کورسپونډنس کې هم سره کړی او هغه صرف د ریفارم سټاپ پینډینګ دی دا خبره ته یقین ده نه ور کومه ته د پروګرام نه چې ان شاء الله تعالی
خاصداری د انګریزانو په وخت کې قبایلو ته د مراتو په توګه ورکړی شوی وي او دې خاصدارو به د مهمو لارو او ځایونو څارنه کوله او د میاشتې به ورته مرات میلاوېدل خو اوس د پولیټیکل ایجنټ په مشرۍ کې باقاعده د فورس په توګه کار کوي او امنیتي او انتظامی چارې هم ورته سپارل شوي دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز
مدیر رئیس په پاکستان کې د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني حیثیت بدلون په اړه بحثونه روان دي د وزیر اعظم اصلاحاتو کمیټې په خپلو سفارښتونو کې ویلي چې قبایلي سیمې دي له 15 تر 30 کلونو پورې په موده کې په خیبر پښتونخوا ورګړي کړل شي خو د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک پوښتنه کړې چې دا عمل دي د 2013 کال تر ټولو ټاکنو مخکې وسی پوښتنه دا ده چې دا کار عملي کېدای شي مجید بابر یې په دې اړه جواب لټوي
تیره ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې که وفاقي حکومت په رښتیا قبایلي سیمې د یادې صوبې برخه کول غواړي نو باید دغه عمل د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې ترسره شي. ښاغلي خټک په وفاقي حکومت غږ وکړ چې د قبایلي سیمو د انتظامي او آئیني حیثیت په اړه د وزیر اعظم لخوا ټاکلې شوې کمیټه دې په هغه سپارښتنو نظرسانی وکړي چې له مخه به یې د ضم کېدو دا عمل د 5 کالونه تر لسو پورې موده واخلي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د وفاقي حکومت لپاره دغه عمل تر 2013 کال د ټاکنو نه مخکې ممکنه دی او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو د پارلماني غړیو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې هغه د ښاغلي خټک غوښتنې سره یوه خوله دی او د ده په خبره دا عمل ممکن دی.
2018 کمه د الیکشن خبره چې پروینشل حکومت کوي او ان پین پرون کړی ده بالکل په دې خبره باندې مونږ فاټه پارلمنټیرین د صوبایي حکومت شکریه مدا کوو او دا ضروري دی چې دا وشي. چې دا وشي نو د دې سره به دا ځم کېدل چې وي دا به امپلیمنٹ شي. بیا به په دې کې څه شک او شبهات پاتلې شي. زموږ طرف نن دا میسج وفاقي حکومت ته ورکړ شوی دی او په دې باندې وفاقي حکومت اعلی منسٹری کار هم شروع کړی دی چې دا کې پکې څه ځم کېږي نو پروینشل حکومت به لوکل باډي الیکشن کوي. نو دغه وجه نه دا زر پکار ده چې دا پروینشل ممبران په 2018 کې د قبایلو نه راشي.
خو په اسلام آباد کې د سفران د وزارت ویان ډاکټر اشرف علي وایي چې په تکنیکی او لاجستیکی بنیادونو د وفاقي حکومت او یاد وزارت لپاره دا ممکنه نه ده چې د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شي.
څو پورې چې د وزیر اعلی د دې خبرې تعلق ته چې د 2013 نه مخکې د فاټه چې کوم دی دا یو ځای کړی شي د صوبې سره نو ځکه کوم چې ټکنیکلی او ایڈمنسټریټیولی په دې کې بعد بعد هارډز داسې دي چې هغه امکانات نه لري چې په دومره لږ وخت کی دا اوشی. مثال په توګه زه به دا وایم چې انت کې کته محلي حکومتونه مخه تراوړي نو دا هغه د پر ظاهر خبره ده چې کنسټیټیوئنسی جوړول غواړي دا هغه د پر ضروري چې کوم سټاپینګ دی انفراستراکچر دی دا هغه د پر ډیر ضرورتونه دي چې هغه تر سره کول پکار دي او هغه فلا چې کوم دی نو زمينه هغه ته نه ده مسایله. نو ځکه کوم چې وخت دومره ډیر زیات نه دی لکه مونږ له وخت ورکو کېږي چې دا شي چې نه ډېر صحیح سمت کې مخه ته لاش.
که څه هم د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي د مدني ټولنې فعالان او سیاسي ګوندونه دا مهال د قبایلي سیمو د انتظامي او آئیني حیثیت د بدلون په بحثونو کې بوخت دي او خوشبینه دي چې دا کار به ترسره شي. خو د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز بیا وایي چې د ده په اند ځینې پیاوړي ریاستي ادارې به چېرې هم د دې اجازه ورنه کړي.
کله اتلسم ترمیم نافذ شو هغه په کار کې دا و چې هغه وخت قبایلي علاقه چې یو یا به د دې بل صوبه جوړ کړی یا خیبر پختونخوا کې دې تبا ځم کړیو. دا دواړه فیصله ما په خپل اعظم ممبرانو نه تپوس کړیو چې دا دوره سنهري موکو دا تاسو ولې ضایع کړ. هغه جواب داو چې دی بال دا ریاستی ادارې چې دی هغه دا نو غوښتل چې دا
د قبایلی سیمو په انتظامی او آئینی حیثیت کې د بدلون په اړه مخکې هم یو شمیر کمیټه جوړی شوی خو د هغو کمیټو په سپارښتنو د پام وړ عمل نه و شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د مشال ریډیو د دې سات ورستی شی بو تر رسیدلی او ملي حمرزاده به د خبرونو لنډی سروان دکړي.
په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر په خواني مشر په پاکستان کې د طالبانو پر مشرتابه غږ کړی چې له دغه هیواد دی وسی. سید محمد طیباغه د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده ته خط لیږلی او هغه ته دا ویلي چې د امیر المؤمنین او امارت نمونه استعمال پرېږدي. دا لیک تر روان کال په اګست میاشت کې لیکل شوی او په قطر کې د طالبانو باوري سرچینو تیره ورځ مشال ریډیو ته سپارلی. نن په اسلام آباد کې د افغانستان یو پلاوی د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کړی. دغه وفد له سرتاج عزیز سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د سولې پروسې د افغان کډوالو او ویزې د مسلو په ګډون په تجارتي اړیکو خبرې اترې وکړي. د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان په مرکزی حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې هواري کړي. د خبرو نوموړي پرون په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان دوستۍ ډلې غونډې په وخت وکړه. د قبایلي سیمو لپاره اولنی پوهنتون کې به د اکتوبر 24 نه په رسمي ډول کلاسونه شروع شي. نن د فاټ یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر محمد طاهر شاه مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي پڑاو کې فاټه یونیورسټي په دره ادم خیل ډیگری کالج کې کار شروع کوي چې روسبخ ول ودانې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل د شام محاصره شوی ښار حل پاړه یو ځانګړي غونډه پیل کړي. دغه غونډه برتانیې د دې مقصد لپاره رابللې سو د تیریو او په تیره د ښار په شمالي برخو کې چرته چې خواوشه 2.5 لک ولسی وګړي د روس په ملاتړ شامي حکومتي ځواکونو ګیر کړي دي د سرغړونو خلاف یو قرارداد مخې ته راوړل شي. د عراق په کرکوک ښار کې د نن او خواوشه پر هدفونو وسوال بریدونه کړي چې زمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلي. نن دا بریدونه په داسې وخت شوي چې عراقي حکومتي او کورد ځواکونه له دغه ډلې څخه د موسل ښار ازادولو هڅې کوي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر ویلی نن ترکی ته د تک په وخت په د عراق خود مختاری پر اهمیت زور راوړي. کارټر ویل پانکری به زور راوړي چې د عراق په شمالي برخه کې فعال ځواکونه دی وباسي او د ترکی په ځواک د هیواد په جنوب مشرقي سیمه او د عراق په شمالي برخه کې په هوایي بریدونو کې یتل لسکورت جنگیالي وژلې دي.
خبرونه مو د خبرونو لنډیز مولا ملیحا مرزاده زخور دی تاسو مشال ریډیو اوري نه ساته خبرونه د نن ورځ هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سټ باندې واوري او د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې تصویرونه ویډیوګانې او د مشال ریډیو نور رپورټونه هم لیدلای شئ. خبرونه پای ته رسیږي او سم هم په دې سپو تاسو ډیوا رادیو اوریدلای شئ. عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. پوهه هم شامل.